ازادي راډیو پښتو خبري شات سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې خبري سات قربانایم. جمهور ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړې حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
اول مهم خبر خدا دې چې په کراچي کې وو پولیس وژل سوي. دا غو پولیس چې د ګوزن یو پولیو واکسین دی وېډلې امن ته ګمرل سوي. بل خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسر کې چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ په دورستیو کې اړیکې کړکېچنې سوي دي.
مننه صالح صاحب. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه لناجیه صافي څخه اورو.
په کابل ښار کې د پرونی 14 د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنه ته رسیدلی. د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي، او یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله څه باندې 80 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونی 14 د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې 320 نور ټپیان شوي دي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د طالبانو د تېرې ورځې په تور روسي حمله کې زموږ 45 هیوادوال وژل شوي چې اکثریت یې ملکي وګړي دي، او 340 نور ټپیان شوي دي.
د حمله چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا په سختو ټکو غندل شوی ده. بلور ته د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، دوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. دوی د سې شنبې ورځې برید جنایي جنګي جنایت یاد کړ، او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له حکومت او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې د نور په هیواد کې د بیګونا کسانو د وینې تویونې په اړه چوپ خلو پاتې نشي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په یو شمیر شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان او په یو شمیر نورو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي.
له بده مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړې. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي، او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
همدارنګه د زیانمنو شویو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له زیانمنو سره مرستې وشي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې له زیانمنو سره یې د مرستې لړۍ پیل کړې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژلو تورن ونیول شوی، د دغه وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر نن خبریالانو ته وویل چې نیول شوی کس عبدالصبور نومیږي، او څلور کاله وړاندې دوه امریکایي سلاکاران په دې وزارت کې وژلي وو. نوموړي وویل چې عبدالصبور هم تر دې پخوا په کورنیو چارو وزارت کې په دنده بوخت و. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په کراچي کې و پولیس چې د ګوزن یو پولیو واکسین دی وېډلې په ساتنه بوخت و وژلې دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو نن د 100 دقیقو په بهیر کې په دوو حملو کې دغه و پولیس وژلې دي. حمله کوونکو د پولیسو پر موټر ډزې کړې، او په موټر کې سپاره څلور پولیس یې وژلې. درې نور پولیس چې په سیمه کې په څارنې بوخت و وژل سوي دي. په پیښه کې د پولیو یا ګوزن واکسین کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې سخت دریځ وسله لوال نوخت نوخت د ګوزن یو پولیو واکسین پر کارکونکو او د هغوی پر ساتونکو حمله کوي. پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه سوي نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسید. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. اوباما به نن ناوخته د سعودي عربستان له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج شورا د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ملګری وي. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغ د یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې منصبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. په بابا جان غفور سیمه کې یو قاضي باهر ظاهر زاده د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته پرون ویل امام حامد کریموف د مذهبي کرکې او د ممنوعه فرقې سلفیزم د نظریاتو خپرولو له کبله په اته کالبان محکوم سوی دی. د قاضي په خبره ده سلفي فرقې څلور نور پیروان په وو کالبان محکوم سوی دي. په تاجکستان کې سلفي فرقې ته د یوې سختریزې ډلې په سترګه کتل کیږي او له 2009 میلادي کال راهیسې ورباندې بندیز لګول سوی دی. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې لخپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسید چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناتو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دای وی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې ور باندې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستانه سیو یو. په 2013 میلادي کال کې موږ د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. سړې جګړې وروسته موږ خپل ډلې دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس د روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبرداري ورکړ چې د ناتو او روسي ترمنځ بي باوري به نتیجه ستونز منه کړي. ناتو د 2014 د کال په اپریل میاشت کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وزنډولې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. که څه هم د منټا په څیر د زلزله ځپلو شرګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestras fuerzas armadas.
La pausa na manana che da khpul lari motor pa mraste da mraste ra savani charo ta santia barabara kade wa shkara da che hara dawlati idara da da sigha mawun ki pesh pawandi pa sha nazam sara karaw faaliyat kawi. د کولمبیا، مکسیکو، هسپانیا او نورو هیوادونو په سلګونو مرستندویان د اکوادور له چارواکو سره د زلزله ځپلو د ژغورنې په هڅو کې همکاري کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. بانکیمون د شنبه یو شنبه پورې د ګرجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د ګرجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شغلې بان به وروسته د دوشنبه پورې ارمنستان ولرسی او په آذربایجان کې به هم تمسی. او سم سبابون کا کړمو د هوا له حال خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19.9. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 19.9. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 10.4. غزنی اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 18.8. بامیان هوا بارانی، د تودوخه لوړ درجه 15.15. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 18.4. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 9.8. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 14.8.
ازادي رادیو اوري او دا د دې سات مهم موضوعات. جمهوریت ریاست وای هر هغه چارواکي به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړې حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او نه غیری د کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې د ننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونیسي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مرجو ولسوالۍ کې د نامنیو وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کیږي او د هلمند والی وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه په وروستیو کې د طالبانو لخوا د اعلان شویو عمري عملیاتو مخکې هم له دې تهدید سره مخامخ وي.
د عمري عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هیڅ تغییر نه راغلی.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری سات اوري. جمهوری ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال وای اندو خان منپال نن ازادي راډیو ته ویل چې جمهوری ریاست د دغه پیښې څېړنې ته د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې او شمیر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت ناکامه بولي. قسیم سولمل دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د وسلوالې حمله د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. شغله مینپال وای هغه افراد او مسولین به مجازات سي چې په دغه پیشه کې ناغېړي کړی وي.
امنیت امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په دغه پیشه باندې اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیشه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی. ولې په پیشه کې هر کس په ناغېړي باندې په غفلت باندې وپېژندل شي په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 324 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونی پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمیر غړو دا پیښه وغندله او د ملي وحدت حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او پوړاندې اقدام وسي.
د پرون د چاودنې په اړه په کابل کې د امنیتي ارګانونو د چارواکو کانفرنس روان دی چې په کابل کې زموږ همکار حدیث پردیس را سره په لیکه دی او لږ وروسته به تاسو ته په دې اړه معلومات در سره شریک کړو. د ازادي راډیو په دې خبري سات کې را سره د پرونی خنړې پیښې په اړه د خبرو لپاره د مدني فعال او د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر را سره دی چې په دې اړه به ورسره ستاسو پښتني او ځینې داسې پښتني چې ټول افغانان یې لري له دوی سره مطرح کړو. سپار صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم. جوړ په خیر.
ډیره زیاته مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. سپار صاحب تاسو موږ ته وایئ چې ډیر افغانان وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا دي ځکه چې وسلوال ځان برلاسي بولي نو سوله کول نه غواړي. آیا حکومت باید د سولې مذاکرات پر مخ یوسي او که څنګه؟
دا جګړه پای بل اخره سوله ده. افغانان ټول یو غوښتنه لري چې هغه په خپل هیواد کې سوله ده. ټول سوله خوښوونکي او سوله غواړي. منتها زموږ په ګاونډ کې او زموږ په کور دننه کې ځینې حلقات او کریسته چې د دوی ګټې په جګړه کې دي هغه کسان چې ګټې په جګړه کې وي هغه دغه د پرون رقم غمجنه پیښه یو بهانه ګرځوي او د سولې روان ردوي. نو زه خپل طرفدار د سولې دروان يم منتها نو کې په جدي موقف کې او د سولې د خبرو سره پر اړخ د افغانستان د دفاعي ځواکونو د شمو مدیریت لپاره کار کول، مسلکی بودن ته توجه کول او د وظیفوي غفلت کوونکو په مقابل کې مجازات ورکولو پلوی یم. یعنی زموږ دفاعي ځواکونه باید تقویه شي تر څو د دغه ډول پیښو او د دښمن د ټولو تحرکاتو مخه ونیول شي.
سپار صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، د نړیوالو رول په سوله کې څنګه ارزوي؟ او د ولسمشر د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر چین ته تللی چې پر پاکستان فشار راوړل سي، په دې اړه څه وایاست؟
دا مهمه خبره ده چې موږ جګړه یو بینالمللي جګړه ده، یوازې د افغانستان په دننه کې د افراطیت خپرېدل هدف نه دي، بلکې و نورو هیوادو ته هم سرایت کول او بالاخره هغوی متضرر کول د همدغه افراطیت پلان دی. نو د دې لپاره موږ د نړیوالو سره مشترکې مبارزې ته، مشترکې همکارۍ ته، ګډې همکارۍ ته اړتیا لرو او دغه همکاري په سلسله کې ډیر زی دخله او مقتدر قوتونه لکه د امریکا متحده ایالات چې هم په نظامی لحاظ هم په اقتصادي لحاظ د نړۍ سوپر پاور دی او دوم اقتصادي او با قدرت با نفوذ ملک چې هغه چین دی، د دې دواړو همکاري که د افغانستان سره د سولې په لاره کې وسی او پر هغه کسانو او کړیو یا هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د جګړې دپاره لمن وهي، دا به د افغانانو دپاره بالاخره د سولې ښه پیغام ولري.
سپار صاحب، تاسو د سولې د خبرو راتلونکی څنګه وینئ؟
دغه پیشه متاسفانه دغه غمجنه پیشه د سولې پر روان باندې سناڅه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي، ځکه افغانستان خدا شبری شي چې اجرائیه رئیس خو لا د وړاندې اعلان کړی دی چې زه خپل سفر و پاکستان ته ځنډوم او ممکن په راتلونکو کې نور هم دا څېړنې داسې وښیي چې د دې افرا پر پاکستان خاصتا واچول شي. نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به نوکې اړیکې سره کړکېچنې وي. ولې د جګړې لپاره، د جګړې د مخنیوي لپاره به بینالمللي علاقمندي او په پاکستان او افغانستان کې د ولسونو علاقمندي تر هڅه قوي ده او بالاخره دا فاصله ممکن د افغانستان په ګټه حل.
ډېره زیاته مننه احمد شاه سپار و چې د کندهار څخه زموږ سره پر لیکه و او د سولې په اړه را سره خبرې کولې چې د پرونی خونړۍ حمله به د سولې په پروسه څه اغیز ولري. همداراز د پرونی خونړۍ پیښې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح را سره دی. صالح صاحب، ډیره زیاته مننه، سلامونه دی ورسیږي تاسو ته، مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې برخه اخلي.
سلامات سي، په خدمت کې.
صالح صاحب، زموږ پښتنه دغه ده چې ولې دومره لوی پیښه وسوه؟ آیا امنیتي ارګانونه د امنیت ساتلو وړتیا نه لري که څنګه؟
په لومړی سر کې خو زه د ټولو شهداو ته دعا کوم او د دوی کورنۍ ته د سختن تعالانه صبر جمیل غواړم. خدای دوی ته توان ورکړي چې دغه ستر غم په مقابل کې توان او طاقت ورکړي. دا د اټکل وړ خبره داسې یو پیښه په افغانستان کې خاصتا د پلازمینه په کابل کې کیږي، په دې خاطر چې که تاسو په یاد ولرئ پروش کال د شاه شهید پیښه وشو چې په هغه کې هم پسل هاو افغانان تپیان سو او پل شمیره زما پیاد نوی خو شاوخا اتیا کسان شهیدان سوی و او بیا پاکستان جمنه وکره چه موز افغانستان سره د سوله پراوستو که همکاری او مرسته بوکو موشت وقت ورکه او بیا د دوی د ژمنې په اساس افغانستان دولت خپل هغه تبلیغاتي کچه هم ټیټه کړه او د پاکستان په مقابل خاموشي اختیار کړ. او سږ کال چې وشو بیا هم پاکستان وویل چې موږ ته تر مارچ میاشته وخت ورکړئ او موږ طالبان دې ته وهڅوو او خپل نفوذ به کار واخلو چې دوی خبراترې ته حاضر شي. خو نه یوازې چې ټول دغه ژمنې تش و او عملي نه سو، طالبان د عمري په نومه د خپل عملیاتونه پیل کړل چې په کندوز دوی ناکام سو، په نور ولایتونو کې دوی ناکام سو او وتوانېدل چې د وینې حمام جوړ کړي په کابل کې. آیا دا د امنیتي ارګانونو ضعف یا ناتوانی؟ موږ باید څو ټکې ته پام وکړو. یو چې زموږ په ګاوند کې یو اتومي او ډېر قوي حکومت چې پاکستان ده، هغوی موږ سره په جنګ کې دي. که موږ دا غواړو چې اعلان وکړو که نه وکړو، خو رښتیا دا ده چې حقیقت دا ده چې دا جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان د ټول مملکت او خلک پر ضد دي. موږ هر څومره چې دغه جنګ له تاریخ څخه ځان لری وکړو، دا خلک ته د منلو وار نه ده. خلک پوهېږي چې ستونزه پسه ده. آیا دا ناکامي وو؟ بالکل یو ناکامي وو. که تاسو وګورئ چې دا موټر څنګه راوستل شوی ده او دلته پارک شوی ده او دومره بې احتیاطي چې شوی ده، بالکل دا یو ناکامي ده. او د دې ناکامي له وجې نه باید رئیس جمهور ولسمشر ځینې خلک له کاره وباسي او لرې کړي، او نوی خلک چې ښه توانایي لري باید په مختلفو برخو کې دوی وګماري. که داسې فکر وشي چې دا آخري پیښه و نور نه کیږي، دا اشتباه ده، دا غلط ده. دا آخري نه و، دا اولي هم نه و، آخري هم نه و. متاسفانه دا جنگ مخ په اوږده کېدو ده او اړتیا ده چې افغانستان حکومت خپل
مننه صالح صاحب. تاسو یادونه وکړه د شاه شهید له پیښې وروسته هم افغان حکومت عکس العمل وښود او پاکستان یې په مستقیمه توګه مخاطب کړ. اوس ښاغلی عبدالله پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه، د دې پر ځای چې خپلې هغه خبرې بیا تکرار کړي، افغان حکومت باید څه وکړي؟ یعنی د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه او له پاکستان سره د اړیکو په اړه.
مخکې له دې چې موږ په خپل خارجي پالیسي څه بدلون او تغییر راوړو، د اړتیا شته چې موږ خپل خلک ته، افغانستان خلک ته، افغانانو ته ډېر په واضح الفاظو ووایو چې دا دشمن څوک دي. که تاسو ووینئ او دوی دریس ته غږ ونیسئ، دوی وایي چې د افغانستان دشمنان. دا دشمن نوم لري، دا دشمن آدرس لري، دا دشمن مشرتابه لري، دا دشمن سوقداره لري. یو خو دا اړتیا ده، که چیرې تاسو غواړئ چې خلک حاضر واوسي، چمتو واوسي چې د ارزښتونو څخه دفاع وکړي، زموږ د درې رنګه بیرغ څخه دفاع وکړي، زموږ د قانون اساسي څخه دفاع وکړي، او خلک دې ته حاضر شي چې خپل زامنو ته اجازه ورکړي چې امنیتي قواو سره ګډ شي، باید دوی پوه شي چې دا دشمن څوک ده. خلک پوهېږي چې دشمن څوک ده او حکومت د هر غلطه ملاحظه چې دوی سره دي نه غواړي چې دا دشمن ته تعریف ورکړي. دا یو مسله. دوهم، موږ باید خپل خلکو وینو ته ارزښت ورکړو. دا افغانستان دپاره د پرونۍ پیښه ډېر یو ستر غمناکه پیښه وه چې تر څلور سوه کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، او اکثر د اتیا سلنه پورته ملکی خلق دی، ماشومان دی، زنانا دی او دا عام خلق دی چی حال تا کاروبار کهی. نو مشتا پکار بچه دی دغا استر جنایات رسمی شکل ملگر و ملتو تا دوسیاور کو و خپل خارجی او ملگر تا و خاصتا امریکایان و اروپایان تا و خواهی چه دا دا کم عادی پیش نو. پس او گوره آسا پوره دا افغانستان دا دولت لخواه ملال متحد تا کم لیکل شوی دوسیه نده ورکل شوی دا چه دا جنایت ترشان سوک دی دا چال افو ندی دا حسب اعلامی ورکول دا هر لاره نده
سالیست
درمشه چه مش کولیسو داده چه دا خپل دریز پاکستان تره مش معلومه کو پروش کل دکتر صاحب اشرف غنی ویل چه زد سول خبر کوم او دا پاکستان پیغام مرگ او جد لده دا به خلق و تمانس که دیر شا عقیده و تاثیر درلوده و خلق دست فکر کرده چه به دین او روز تو موش با پروسو چیز موش دشمن خوک دی بیاد اغا و اینا را او روز تو پرنمه کوره معلومه نسو چه خبره کن غای تا ورسیده موش افتیاله رو چه نیوازی تخطل داخلی سیاست چه تخطل داخلی مسائلو که لوازه حتی سخه کار وقتو چه متاسفانه
مننه سالی صاحب. لکه تاسو چې به هم لوستی وي د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وړاندیز کړی چې حکومت باید ژر تر ژره د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی اعدام کړي چې په کابل کې بندي دی او ورباندې د اعدام سزا وتلې. آیا تاسو فکر کوئ چې د داسې کسانو چې د بندیانو په بدل یا بله موافقه کې ځینې کار اخیستل کېداسي اعدامول به سم کار وي که نه دا به حقانی شبکې ته یو جدي پیغام ولیږي؟
نه واضح چه ده انجینیر صاحب نبیل خبر تایید اوام ده معلومات لارم چه یو سو مدکیجی چه ده افغانستان دولت لخوا حقانی سره پت خبر روانه دی چه ترسو ده آناس لبند سخه خوششی که ده آناس لبند سخه خوششی ده یو استر جنایت ده چه باید ده جنایت موج مخنوای وکو او مثلا پا دی نخط میجی چی موش یاو کس یا دوه کس اعدام وکو. دی افغانستان عدلی سیستم باید اصلاح شی، ریفورم راسی او دا طالبان چی پا بند پاتی دی پا پلچرخی که یا پا باکرام که یا نور زایونو که دین داس خلق دی چی دوی پسلها و کسان وجلی دی او قاضی هغه ته درې کاله یا دوه کاله دان ورکړی ده. دا خپله یو جنایت ته چې تاسو یو قاتل ته یوازې دوه کاله درې کاله یا پنځه کاله سزا ورکوي په ځای د دې چې دوی باید عمر قید شي یا اعدام سزا ورکول شي. زه فکر کوم چې د یو سړی اعدامول حالان که دا یو سن آسه خلکو تا کسریات ورکول ایسی خو باید موز خپل عقلی نظام اصلاح کو او طالبان باید دیتا پوسی چه که چیره دوی نیولکیجی یا رشوت پزاریه واسطه پزاریه یو سو تقلوبی سنجه لیگل پزاریه دوی نسی کولای چه خپل دیوالان د افغانستان د زندانونو څخه خوشی.
ډیر زیات مننه صالح صاحب چې زموږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د پرونی خونړی پیش په اړه له موږ سره خبرې کولې. په همدې اړه په کابل کې یو خبری کنفرانس روان دی چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي پکې خبرې کوي او زموږ خبریال حدیث پردیس هلته دی چې را سره پر لیکه دی. پردیس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه پردیس صاحب د خبری کنفرانس په اړه را سره کوم نوی جزئیات دی چې را سره شریکولای سي؟
بله بشیر صاحب، د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی او د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری او د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و. شیبه مخکې دغه کانفرنس خلاص شو. دوی ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته د هدایت په اساس په کابل کې د پرونۍ پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په دوو موردو کې تحقیقات کېږي چې دغه پیښه اول د په دې کې د چا لاس و او دویمه موضوع دا چې دغه پیښه څنګه واقع شوې ده. دوی ویلي چې لومړنۍ پایلې دا ښیي چې په دغه پیښه کې یعنی دا د افغانستان د مرزونو نه د باندې که څه هم مستقیما د کوم هېواد نه نیوه اخیستې خو دوی ویلي چې حقاني شبکه او نورې ډلې تر هغې ډلې چې هغه د افغانستان د پولو نه د باندې موقعیت لري له هغې ځایه دا عملاً کنټرول کېدله. خو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستي جزئیات به بیا په رسنیو سره شریک شي.
ډېر زیاته مننه حدیث پردیس و چې د کابل څخه د پرونی خونړۍ حملې په اړه معلومات را سره شریکول. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې 46 کسان وژل شوي، تر 340 زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژنې تورن و نیول شوی دی. د مدني ټولنو غړو د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملان مجازات کړي. په موټر سایکل سپرو وسلولو کسانو په کراچۍ کې و پولیس وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او ریاض په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې منصبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان شوي دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لاټه کوي چې د وروستي زلزلې له کبله لا درک شوي دي. او سپورتي خبرونه له سبوون کاکړ څخه واوري.
سلام په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایکب سیالیو کې د ګډون په هدف نن خپل سیالي په هالند کې پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي آزادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په لومړیو کې د 15 ورځو لپاره د 40 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د ایکب سیالي د جولای په 14 په هالند کې ترسره کیږي. د شاهین اسماعیل ټیم لپاره د غوړ لوبغاړي منډلو په خاطر د 15 فصل لیگ سیالي روان دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر قایر روفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې یو لوست ټیمونه ګډون کړي چې پایلو به سبا تر سره کیږي.
د افغانستان غوړ لیگ سیالي چې د مهي نن سره د ورته فائنل لرو، سره د دوم سره کې او سبا ته به فائنل لرو او د هدف د ټورنمنت او چې چې غوړ لوبغاړي شاهین اسماعیل متخصصین به سبا نه دی انتخابي.
د شاهین روفي په خبره د دغه پایلو به ورسره پور وشت غوړ لوبغاړي د شاینی اسماعیل ټیم لپاره انتخاب شي. او د افغانستان د هاشیارا کراټی فدراسیون مسؤل وایي چې د هاشیارا کراټی د منتخب ټیمونو ترمنځ 12 دور سیالي نن پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر غلام جیلانی پوپل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په دریو کټګوریو کې د 200 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی غروب زیاته کړه چې د دغه سیالیو په وروستیو کې به درې غوړ لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم لپاره غوړه شي. د خبرونو پای.
د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. د طبیعي پیښو په وړاندې د امدګۍ ادارې د روان کال پسرلنی بارانونو او سیلاونو د هیواد په شمیر شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګون نجونې د عالي قابلیتګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. په دې اړه نور معلومات خپرو. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي.
زمام پیشنهاد دا د ریولوشن په معنی چې د سولې دغه پروسه ته دوام ورکړي شي.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي که په نظام کې د نن له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې د نن د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. ولسمشري ماڼۍ که څه هم دا مني چې په داخل کې ځینې کړۍ له وسلوالو سره همکاري کوي، خو وایي ولسمشر په دې اړه جدي دی. تفصیل یو ځل بیا له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
په کابل کې د سې شنبه ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبه د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دی وایي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرحو سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو په اړه ویلي وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زورورې موټر بمي چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 338 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغې پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
تراشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شئ، او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، بلکې د ټولو مملکو ده. موږ نشو کولی چې مناسبي لکه د خوښې دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشی له داخله سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت دریځ ډېر واضح او ډېر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث وي دې اقدامات او په وړاندې به جدي غبرګون ښودل کیږي.
مدني فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې نور په هیواد کې د بېګنا وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نه شي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبه د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
او له هغو پیغامونو څخه یو څو اورو چې د پرونی حملې په اړه د ازادي راډیو اورېدونکو را لېږلي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
السلام علیکم. پرون د انچاري عمله دا ګرد پاکستان د ایسای کار دی. موږ د پاکستان د ایسای څخه دا غواړو چې موږ دغه مکوه. موږ داسې افغانان یو چې روسان ته موږ ماته ورکړې ده، انګریزان ته موږ ماته ورکړې ده. په والله دا چې ولاکه د پنجاب او در څنګه پریږدو په موږ کار مه دره. موږ کوټ کور کړو. موږ شي موږ نه پدې راشي ځان کړ. موږ نه پدې راټکان کړ. السلام علیکم.
خاکسار هستم. رویداد دیروز کابل را من محکوم میکنم و بیشتر انتقاد من بر سران حکومت وحدت ملی است که اختلافات درونی و بی برنامگی های مسئولین امنیتی باعث شده که این گونه عملات را کابل گوا باشه. پرسش عمده ای است که چگونه یک موتر مملو از مواد انفجاری تا این نقطه کابل میرسه و منفجر میشه. من خواستم از سران حکومتی است که توجه کنن و با حال مردم دل بسوزانند. تشکر.
زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. زه د کابل د پرونی حملې عاملین نه افغانان دي او نه مسلمانان. که چېرې د افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به نه تویولې. پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه ده پړه په خپل غاړه واخیسته هغوی ویل چې دا کار موږ کړی او دا موږ پوهیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنی د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ، لطفا دې کار نه لاس اخلئ، کنه د قیامت په ورځ به د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږ شغل ازادي راډیو اوري. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کیږي. په مرجه کې د عامه نظم د کندکونو قمندانان او سرتیري وایي د عمری په نوم د وسلوالو تازه اعلان شویو عملیاتو ته چمتووالی لري. محمد الیاس دای د مرجه د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې بزګرانو یې د اوږدو ناامنیو له امله د تیر کال فصلونه نه دي ټول کړي.
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتره لري مرجه ته نارسیده د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډېر تغییر را دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل سوي او پر سړک پراته وو. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډېر پچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډېر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسېدونکي وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه هم رسېږي. د تاریخ نور د سیمې اوسېدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نس سره وتلای کښتو مزک تنس لاله یو نوبل ورته مې دا غوښته چې تاسو موږ منځکې سمه سیو تاسو موږ په منځکې کې مقصد یو منامیا تراسي موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص.
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې و ونی ول خو تر لږ ځن ورسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاسته ولویدل. اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جخت د جګړې د یو نوي فصل د پیل وخت رسیدلی دی. طالبانو د عمري او حکومت تشفق په نوم عملیات اعلان کړي دي. خلک د نورو بردونو او سختو ناامنیو انتظار کوي. د دې سیمې یو اوسېدونکی چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي.
کښتنه ما دا غس پاتې تر اوسه وکړل نه دا څه کده په موږ ورته نه دا د څه وختونو عملیات وسی زموږ ملکه خوښ سي موږ په دا خوشاله یو چې موږ سره سم امنیت راځي امنیت نسته پر اوسه کښتنه په دا غي تر اوسه مې بل نه ټول لکې دا غس پاتې تر کان دوه طرفه کې یار څنګه طالبان کې مې دغه کې نو اوس موږ اړین سوق پر کبولارس اوس ګرځ دا ځنه کور لږ ګرځ بارسي دی وای زه پاتم.
د نامنوی پاره د مرجی ولسوالۍ د دې سیمې د اوسېدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني. کریم اتل ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کوټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنۍ نور هم لشکرګاه ته تر نږدې سمو وغځېږي.
کچيري دغه رهبری وي په نظامي سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي زه دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو موري عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د زابط پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري.
سره لدې چې د جنگ لومړی کرښه نږدې هم اوسېدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله ورخطا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کېږي. اما د شیشې په ورځ په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړه واړوله. د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبري ردوي. حیات ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ټولو بریدونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاء الله په دې وتوانیږو چې خلکو ته ډاډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوي دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاسته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي. د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په په نطفه کې تر اوسه خونځا شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضعه کې د دښمن د خوانه رانه شي.
شغلي حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بېرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مارجې په تریخنور، د نادلي په چنجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوختي خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو دپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاستی، دا تدی راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د طبي پیښو پر وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال پسرلني بارانونو او سیلاونو د هیواد په یو شمیر شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. د یادو سیمو زیانمن سوي له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
کله یې خو د روان کال په سرلنی بارانونو د کرنیز محصولاتو د زیاتولو هیله پیدا کړي، خو له بلې خوا خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولې دي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. خاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلابونو د زیانونو په اړه وویل:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان
له بد مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړې. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي. سربیره د نوري فایبر سیستم ته هم زیان رسیدلی او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
خاغلی سیاس وویل دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګانو، پنجشیر، بامیانو، دایکندي، لوګر او غزنی ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وایي چې دغه بارانونه به په روان کال کې د دوی محصولات زیات او د اوبو د نشتوالي ستونزه به کمه کړي. د افغانستان خلک وایي په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلي دي. د زیانمنو شو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړې:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
له بد مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړې. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي. سربیره د نوري فایبر سیستم ته هم زیان رسیدلی او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
سربیره پر دې د غزنی ولایت اوسیدونکي حکمت الله حکمت وایي چې په دې ولایت کې هم خلکو ته زیانونه رسیدلي او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت مختلف ولسوالیو په کلیو باندو کې تخریبات هم شوي، زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې مړن کړي دي، ونې هم وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له د مرکزي دولت څخه ده چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهر چې په ضرر ورسي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیق شمېره یې عیاد تعین شي، د خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات یې سره راټول کړي.
په دغه ولایتونو کې سګنی بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکې څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا ازادي راډیو ده. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي او له دواړو خواو غواړي چې باید تر هغه د سولې خبرو ته دوام ورکړي چې څو یوې مثبتې نتیجې ته نوي رسیدلي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په کابل کې د انجینر ګلبودین حکمتیار
په مشرۍ حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرو ملاتړ کوي چې د یادې ډلې پلاوی وای دوی د ولسمشر غنی وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او کله چې ارګ د سولې خبرو مثبته پایله اعلان کړي انجینر ګلبدین حکمتیار به کابل ته راشي. دینی عالم مولوی شاه جهان په څوکۍ کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډې ته وویل دوی په هیواد کې د سولې په اړه د هرې غونډې او خبرو ملاتړ کوي او اوس چې د افغان حکومت او حزب اسلامي خبرې روانې دي خلک یې پایلو ته سترګې په لار دي.
هغه مسله چې په مرکز کې روانه ده ورونه یم پیشنهاد وکړو د دې ولسونو په نمایندګۍ باندې. زما هم پیشنهاد دا دی د ولسونو په نمایندګۍ چې د سولحې دغه پروسې ته د دوام ورکړی شي حقیقي شکل سره. هغه زموږ ورونه دي په حکومت کې برخه غواړي، حکومت دې ورته ورکړی شي، حقدار دی او د دې ولس بچیان دي د دې ملت لپاره یې قرباني کړې ده. دا چوکۍ د چا شخصي چوکۍ نه دی، د هغې حقدار دی ورته ور دکړی شي. د دې جنګ نه نور دا ملت ستړی دی، دا جنگونه نور د افغانستان نه ورکول غواړي.
مولوی نجیب الله حقیار هم د حزب اسلامي خبرې د دې لپاره مهمې بولي چې دې سره به نور وسلوال مخالفین هم د سولې خبرو باندې باور پیدا کړي او د جنگ په ځای به د خبرو اترو میسته کینی.
کوم مذاکرات چې حزب اسلامي د افغانستان د موجوده نظام ترمنځ روان دي، خدای وکړي چې دغه مذاکرات په صداقت سره د دې ملک د خیرازۍ او آبادۍ او د سولې تامین لپاره کامیاب شي. دا به یو آغاز وي د سولې لپاره چې د دې سره به نور هغه جنګي ډلې ټپلې چې د سولې کوم ادرس سره نشته یا کوم اطمینان سره نشته، د هغې یو حوصله به پیدا شي او را به شي او د افغانانو سره په یو ټغر باندې کېږي او دا کوم ورور وجه نه کوم بے نظمي او کوم نامنی چې په دې ملک کې دغه به ختم شي او ولسونه فعلا د دغه مذاکراتو د کامیابۍ په هیله دي، خوشبیني او ملاتړ یې کوو. خدای دې دغه مذاکرات کامیاب.
خلک وایي دوی د ژوند ډېره برخه د باروتو په لمبو او جنګونو کې تیره کړي، هر ورځې جنازې پوګو کړي او د خندا مخې نه دی لیدلې. اوس چې یوې مخالفې ډلې سره د روغې جوړې خبرې پیل شوې، دوی هیله مند دي چې بریالي بشي او په هیواد کې به جنگ پای ته ورسیږي.
نسیم سیلاب هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی، اوس مهال چې کوم د حزب اسلامي مشر او د دې ټوله ډله غواړي چې خپل حکومت څخه ملاتړ وکړي او راشي، او د زما په نظر دا مثبتې خبرې دي. که چېرته دی واقعا دا خبره رښتیا وي او د دولت سره همغږي او ملاتړ اعلان کړي، د دې ترڅنګ به نورې کومې ډلې چې دي، کومې جنګیالۍ ډلې چې دي، هغه به هم راشي او خپل ملاتړ به اعلان کړي. دا ښه نظر او ښه قدم بولم.
دوی له نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې د حزب اسلامي مشران له تور لیست څخه وویستل شي او باید چې د اوسنی حکومت یو برخه شي. دوی وایي له دې وړاندې هم په جنگ کې ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې شوې، خو د یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ لاسوهنو له امله بې نتیجې پای ته رسېدلي او بیا هم افغان وژنې او جګړې دوام کړی دی. خو دا ځل له دولت او حزب اسلامي غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي او ستونزه هواره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته سوې ده. د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګه و، خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسنګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده، په صحي برخه کې کار یو سپېڅلی مسلک بولي او وایي چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دا لیوالتیا هم په دې خاطر باندې پیدا شوله چې دا اول خدای یو ډېر پاک مسلک دی او بیا دغه څخه وروسته دا د ښځو لپاره یو ډېر لوی خدمت دی چې موږ باید وکړو، او بل دا چې په دې بخش کې ډېر ضرورت و داسې کسان ته چې باید ښځو لپاره خدمت وکړي. نو په دې خاطر باندې زموږ د فامیل هم دا خوښه و چې موږ باید دلته راشو او زده کړو. په دې خاطر
فریبا چې د کندهار د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د نرسنګ په څانګه کې زده کړې کوي، نو مړې وایي غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې خدمت وکړي او که ولسوالۍ ته هم ضرورت پیدا شي لا به هم په پوره علاقه سره دنده ترسره کړي.
از ما فکر سره ډیر مثبت بدلون راځي کته هم چې موږ شپه خانه ته ولاړ سند نارینه وکړي نسبت ورشوځو ته د نرسنګ بخش ته ډیر ضرورت شته او بیا موږ هم تر خپل حد پر ډیر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو کته هم زموږ په واسه یا هم د قابلیتانو په واسه زموږ د نسو څخه یو دوره پیلن فارغه شوی دا هغوی هم اوس د ځینې په کلینیکو کې کار کوي د مور او ماشوم روغتیا ته ډیره پاملرنه کوي د ځینې هم په شپه خانه کې کار کوي کچې موږ هم دا دوره فارغه شو کېدای شي تر لا هم زیات خدمت او ډیر رسوند چې د هغه بکاوسیانه حوار وسی
د کندهار د سیولوم د انسټیټیوټ مرستيال ډاکټر توریالی وبدی وای چې د مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 250 په شاوخوا کې انجینر په نرسنګ او عالی قابلیتګي کې ذکر کوي شاغلی وبدی هم وای چې اوس مهال د انجینر لیوالتیا د برخې ته زیاته سوي د وبدی په خبره چې د غونجونو په فارغ کې دوه سره په شاره او لسوالي کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې لمنځه وړلې سي
مشتاسی د کلو بندو ته ورسو د لری پروتوسی متعدد هلته روغتیایی خدمات ډیر کمزوري وي یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحی مرکز کې موږ اطمان یو قابلای او ان شاء الله پاینده کې به یو نرس موږ ولرو چې دا معلومدار د مور او د ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې دا به ډیر مؤثر رول ولوبوي دوی به مندو ته او ماشومان ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي خو لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل شوي په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډیری له نارینه پرته ښځینه روغتیا پالانې نه لري
آزادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ غږ آزادي راډیو اوري د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي دا په تیرو دوه کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناتو د غړي هیوادونو او روسیې استازي په پکښې کې ګډون ولري په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلازی په راپور کې اورو
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ هغوی موږ ته وړاندیز وکړ خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څېر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څېر یوه اړخیزه لوبه نه وي د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړي د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو دوی اونۍ وړاندې د روسیې دوه جنګیالو ورتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناتو اړیکو ته یو بله ضربه هم ورکړه د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي
په کابل کې 4:09 دقیقې سویز موږ ژغله ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 100.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبرونه کې وړاندې سول جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خونړۍ حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې د ننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نامنیو وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کېږي او د هلمند والي وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه د په دې وروستیو